السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غږل ازادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګې د سر موضوع دا دی چې د افغانستان ستره محکمه او لوی څارنوالي وایي چې لیداری فساد سره د مبارزې جدي هڅې پیل کړې. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې هند او پاکستان پر یو بل تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر کنټرول د اوربان څخه سره اړوي کړی. امریکا او اروپای ټولنې له ایران غوښتي چې خبریال او مدني فعال نرګس محمدی له زندانه خوشې کړي. د هر څو وروسته راځي لومړی د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی ساپی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لا درکه شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې و څلور کسیزه انسان تښتونکي ډله نیولې. او د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل شوې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لا درکه شوې. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې د ملي اردو د دغو سرتیرو ضمانت کړی و. دا اوس مهال موږ یوه پالیسي لرو. دا کوم کسان چې د دوی ضمانت کړی دوی غوښتل کیږي زموږ کشفي ارګانونه په جریان کې دي او له اړوندو هیوادونو سره هم اړیکې لرو ترڅو دغه موضوع په راتلونکي کې حل شي. دغه دریو افغان سرتیرو د امریکا په یوه پوځي اډه کې زده کړې کولې چې دوه ورځې وړاندې د دوی د ترکه کېدو خبر خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په هلمند کې یو څلور کسیزه انسان تښتونکي ډله نیولې ده. دغه ریاست له خوانن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادې ډلې د هلمند لخکرګه خارڅخه یو څلور کلن ماشوم هم تښتولی و چې دغه ماشوم د دوی له منګلو خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې 15 کسیزې ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي دي. دغه خبره یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. په ورته وخت کې د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید په کمانډو ځواکونو هغه محل کړی چې د دغه ځواکونو تیره شپه غوښتل د دولت پر وسله والو مخالفانو برید وکړي سو د وژل شویو کمانډو ځواکونو د شمیر په اړه سوونه. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. خو په دې ورسیو کې بهرنیو ځواکونو په اورزګان کې هم د افغان ځواکونو یو پوسټه بنه کړه او د پوسټه اتساتونکي وژل. او د غازی امان الله خان روختون لخوا د طبابت په برخه کې علمي او تحقیقاتي شپږم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغه روختون او یو شمېر نورو روختونونو ډاکټرانو په بیلابیلو موضوعاتو خپل تحقیقات د کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې کړل. د یاد روختون رئیس ډاکټر حشمت الله نوابی رسنیو ته وویل چې په پام کې لري په راتلونکو کلونو کې ورته کانفرنسونو ته د سیمې یو شمېر روغتیا پالان هم راوغوړي تر سول یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
هندستان او پاکستان پر یو بل تور لګی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوه کړې. د پاکستان پوز د شنبه پر ورځ ویل هندي ځواکونو یو ځل د کنټرول لاین د چم پر برخه توغندي ورولې دي. د هندستان د دفاع وزارت ویان بیا ویلي هندي ځواکونو د پاکستاني ځواکونو د غبرېدونو ځواب ویلې چې د شنبه د ورځې په سهار وختي د اخنور په سیمه کې تر کنټرول لاین اخوا د هندي کشمیر په سیمو ډزې کړې. دا پاکستان او هندستان ترمنځ وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې هندستان کې یوې پاکستاني وسلوالې ډلې د هند پر یوې پوځي اډې برید وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز مخکې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی له بان کی مون سره وکتل. ملهی لودی ویل وضعیت په اټومي وسلو د دوو سنبالو هیوادو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتونو سرمنشي دی په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. بان کی مون له دواړو لورو وغوښتل چې له ډېر صبر او زغم کار واخلي. وروسته تر دې چې د سپتمبر په لومړیو کې په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې حمله وشوه او اتلس هندي سرتیري ووژل شول، د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. هند په پاکستان کې میش وسلوال تورنوي چې دا بریدي کړي. روسیې د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه ادعا رد کړي چې وایي د دوی په هوایي بریدونو کې په تیر کال کې 10,000 کسان په سوریه کې وشل شوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ وویل موږ د هغه څه په اړه چې په سوریه کې روان دي د یو داسې سازمان چې مرکزی په برتانیا کې دی معلومات کار نه ګڼو. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې اټکل کړی چې په سوریه کې په تیر یو کال کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 9,364 کسان وژل شوي، په دې کې 3,304 ملکي وګړي او 906 تنه ماشومان. دا سازمان وایي د روسیې په بریدونو کې همدارنګ د داعش 2,216 وسلوال او د نورو وسلوالو ډلو 2,914 وسلوال وژل شوي. تیر کال د سپتمبر په 13 نیټه روسیې د سوریې د ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړل. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریال او مدني فعال نرګس محمدي له زندانه خوشې کړي. ایراني محکمو په وروستیو کې د نرګس محمدي د 14 کاله بند سزا تایید کړه. نرګس محمدي تیر کال وروسته تر هغې ونیول شوه چې په ایران کې د اعدام پر ضد یو کمپاین پیل کړ. د می په میاشت کې دا په 14 کاله بند محکومه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل هیڅوک باید د سوله ییز مدني فعالیت لپاره زنداني نه شي. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې ویلي چې د نرګس محمدي زنداني کېدل په ایران کې د خراب بشري وضعیت څرګندونه کوي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مهمو محافظه کارو ورسپانو په دې اونۍ کې ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلینټن تایید کړی او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ یې د پام وړ انتقادونه کړي. له دې ورسپانو څخه چې ځینو یې لسیز جمهوري غوښتونکو ته وفادار پاتې شوي دا یو بې سابقې ګام دی چې د ډیموکراټ کاندید پلوي وکړي. یوې ورسپانې خپلو لسونکو ته ویلي ټرمپ زموږ هیواد ته روښانه او سمدستي خطر پېښ کړی دی. یوش میر نورو د نړۍ په اړه د هغه لیدلوری نه سمبللی او له پردیو سره د هغه دښمنۍ نژاد پالنې او له ښځو سره کینې ته یې ګوته نیولې. ډالاس مارننګ نیوز، اریزونا ریپبلیک، سان دیاګو یونین ټریبون او ځینو نورو ورسپانو چې د مخه تر دې د جمهور غوښتونکو ملاتړې پاتې شوي ویلي چې دوی به د هیلری کلینټن ملاتړ وکړي. دا او خبرونه
مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سره محکمه او لوی څارنوالۍ وایي چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
کار اصلاحات در قوه قضاییه را آغاز نموده و 659 تن از قضات را که شامل همه رؤسای استئنافهای کشور و محاکم شهری ولایات است تغییر و تبدیل نمودند.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د عامه کتاب د بنون لپاره د مجهزو ودانیو د جوړولو پروګرامونه شروع کړي دي.
اطلاعات او کلتور وزارت دې تجمن ده تر څو د کتاب لوستلو دو ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو. د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو.
که تر پیا یا راسره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان ستره محکمه او لوی څارنوالۍ وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یې جدي هلې ځلې پیل کړې. د دغو ادارو ویندویانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عدلي او قضایي ادارو اصلاحات له خپلو ادارو پیل کړي او له دې لارې به تر خلکو عدالت ورسوي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دې خبري غونډې ته ورغلی او دا مهال راسره په سټوډیو کې ده. ځدران صاحب، نورې څه ویل په دې اړه باندې؟
بلې افغان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت بېلابېلو ادارو د بروکسل کانفرنس ته در رسیدو څخه مخکې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړی ده او دوی وخت نه غواړي چې ملت هم له دې اصلاحاتو راوستلو لړۍ څخه خبر وي. نن د افغانستان لوی څارنوالۍ او ستر محکمې وایاندویان د مرکز د رسنیو مرکز ته راغلي او دوی د بیلابیلو اصلاحاتو په برخه کې چې په خپلو ادارو کې راوړي دي خبریالانو ته معلومات ورکړل. لومړی د ستر محکمې وایاند عبدالله عطایي خبریالانو ته وویل چې دوی دا اصلاحات د خپلو ادارو څخه پیل کړي. په دې برخه کې 315 رئیسان چې هغه د استناف د محکمو رئیسان هم پکې شامل دي هغه تغییر او تبدیل کړي دي او له دې لارې دوی غواړي چې د فساد سره مبارزه جدي وي. هغه کسان دوی اتمن نیسي چې د فساد کې ښکیل وي دوی خلکو ته صحیح ډول خدمات نه وړاندې کوي همدارنګه د خلکو دوسیه او قضیه وخت ځنډوي. عبدالله عطایي په دې اړه خبریالانو ته وویل
کار اصلاحات در قوه قضاییه را آغاز نموده و با تصمیم قاطع مبنی بر اعمال ضوابط نسبت به روابط و با یک ارزیابی همه جانبه و با توجه به اهلیت، شایستگی، صداقت، مسئولیت پذیری و داشتن اوصاف نیکو 659 تن از قضات را که شامل همه رؤسای استیناف های کشور و محاکم شهری و لایات است تغییر و تبدیل نمودند.
عدلی او قضایي ارګانونه وایي چې لدې لارې غواړي په افغانستان باندې هغه تور چې د فساد له امله د اوږدو کلونو رئیس لګیدلی دی هغه له منځه یوسي. په همدې ډول دوی وویل چې دوی په تیرو 13 میاشتو کې 113 کسان نیولي دي چې په هغې کې 9 قاضیان دي، یو څارنوال دی او نور کسان پکې شامل دي چې نومونه یې وانخیستل. البته دوی ویل چې د دوی دوسیه لا هم څیړل کیږي او د قانون مطابق به جزا ورته ورکول کیږي. په همدې ډول دوی د خلکو غوښتنه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري د دغو ادارو سره ډیره مهمه ده. دوی ځینې شمیرې رسنیو ته اعلان کړي چې له دې لارې د دغو ادارو سره په تماس کې وي او خپل غږ تر دوی ورسوي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې ویل همدارنګ د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې ډیر شوی دی او افغان حکومت د دې کمیدو ته یوه ځانګړې پاملرنه کړې ده، داسې چې د دوی یوه ځانګړې مرستیالي ورته ایجاد کړي تر څو د دوی اړوند تاوتریخوالي قضیې وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل چې دا مهال دغې مرستیالۍ چې د جمهور رئیس په منظورۍ باندې ایجاد شوې ده په کار پیل کړی ده او قضیه څېړي. هغه په دې اړه وویل
خشونت علیه زن همه روزه در جامعه ما افزایش میافه. ما به خاطر از اینکه بتانیم به وجه احسن از این به این قضایا رسیدگی بکنیم توجه جدی داشته باشیم، ما یک مرستیالی را یا معاونیت را در چوکات اداری لوی سارنوالی که منظوری مقام ریاست جمهوری با خود داره تحت نام من خشونت علیه زن تخلفات اطفال و حقوق بشری ایجاد کردیم و رسما فعالیت داره.
له دې وړاندې د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونو د غیلو جملې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي له 2500 ډېرې قضیې له دوی سره ثبت شوې دي، خو دوی هیله کوي چې د دې نهایت له ایجاد سره به ممکن د تاوتریخوالي پیښې راکم شي. په همدې ډول افغان حکومت د اصلاحاتو دا لړۍ داسې وخت پیل کړي چې په نږدې راتلونکي اونۍ کې د بروکسل کانفرنس ته ځي او هلته نړیوال ټولنې ته غژمنې چې کړي دي د هغو ځواب ورکوونکی دی.
مننه زدران صاحب. درنو اوریدونکو، یوسف خان زدران نو چې د لوی څرنوالي او ستر محکمې د ورستي خبري غونډې په اړه درته معلومات وړاندې کول.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
درې ورځې وړاندې په ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. افغان چارواکو ویلي وو چې وژل شوي کسان داعش جنګیالي دي، خو ولسي وګړي وایي چې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو په دې اړه یو پلاوی ټاکلی. همدا مهال راسره زموږ خبریال شاه محمد شینواري د ټلیفون په لیکه د شینواري صاحب که په دغه اړه اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړي چې پلاوی له اوسه پورې خپل کارونه پیل کړي دي او که څېړنې کړي دي کوم حد ته رسېدلي دي.
تمنا افغان صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې تمنا هم وکړه دا شیخ درې ورځې وروسته د اچنل سوالي د پریزي په سیمه کې چې دا د اجریس فرما یو کاسو دا د حج مراسمو نه راځي او نور خپل خپلوان وته د سلیمشي په خاطر راغلی وو. د شپې په دغه کور باندې چې کله هوایي بوت سره ده په هماغه ساحه کې قومي مشانه او د ولسي جرګې وکیل ډاکټر یوسف شیواری او نور موږ خلکو مونږ سره چاډي کوي او رسول د دې د قرباني شوی دي چې عام او ولسی خلک دي کو امنیتی طرح کو رسنۍ سره په خبرې کې چې دا خبرې پر دغه سوال شوې دي او په دې کې چې اصل د سوال ورسوي د لمړی په هغه وخت او وټاکل شو د ولایتي ادارې لخوا نه چې هغه د نیمه ورځ موزه کې چې ماسخین پلا وټاکل شو او مازیګر رسنۍ سره معلومات شریک هغه هم دا تایید کړل چې د خلک اتلس نفر ټول له شان دي او یوازې څنګه کس ملکی وګړي دي او دغه موضوع بیا هم ډیر ورځ یوناما د په دغه چې کومه اعلان یې خبره شوې ده هغه کې هم راغلي دي چې په دغه سیخه کې دغه پنځل کسان چې وزیر شوی دا ټول ولسی خلک دي او په دې کې دا هیڅ نشته ده نو د دې ځل لپاره بیا ولایتي ادارې د مختلف ارګان ویډیو چې پکې شامل دي دنیا بل پلاوې ته کله جو وايي چې الله هم دې چې روان دي او ممکن تر سبا ورځې پورې دغه فایل رسنۍ سره شریک کړي خو هغه معلومات چې موږ سیمه د خلکو قومي مشانو او د ولسی دغه د اساس نه راغستې دي دې کې ټول هغه خلک چې وایي د داعش د ویر نه راکده شي او د البات خاطه په خار کې وسیدل دوی خپل خپلوان ورغلي ری مشته یوازې د حکمي او لسواري نه دی یو کور سپکا سانی چې دا پرې تخه کې ټول قرباني شوی دی یوازې یو کس پکې زخمی دی همدارنګه د ماغان دوه خره دي د نورو لسواري
شنواري صاحب په بخنه سره دا نوې حکومت هيئت ټاکل شوې هيئت په ترکیب کې له مرکز کابل نه هم څوک اشتراک یا د بهرنۍ ځواکونو کوم غړي هم پام دي کې غډون لري او کتنه یوازې د ننګرهار د ولایتي چارواکو د ادارو نه د هيئت ټاکل شوې ده
دا هيئت حکومت معلومات منصر ولایتي ادارې شریک کړي دي د مختلفو ځانګړو د ادارو باندې او ځانو نه دی د ولسوالي مسلم بي ور سره د ولایت استازي ور سره موجود دي د ولایت په سطح باندې د پلاو تاکل شوی دی ځکه دغه دیم پلاو چې تاکل شوی دی یو وجه دغه د لومړني پلاوي چې د نیمه ورځې په موده کې کوم معلومات لا سکري او هغه سخت د ورګونو سره مخ شو او انتقاد ور شو چې دوی صحیح نه نه کوي ځکه دغه دیم پلاوي تاسو د فصل شوی دی دا چې دوی نهایي معلومات د سوي نو وګورو سبا ته
د فرانسې ریډي شریک دي دوی دا کړی چې سبب دوی د کوم معلومات چې دوی نن ورځ په جریان کې اخلي
خپل څېرنو په فایل کې د موضوع او خارکې د چې دوی عام خلک دي خو بیا هم ورته داري ځمن راځنه پر کوي چې کله چې د پلاوی لا سراوني او مکمل هغه څېرنه په تور کې ده
شنواری صاحب ډیر زیات تمنا درنو اوریدونکو شمامت شنواری و چې د ننګرهار د اچنول سوالي د ورستۍ پیخي پاړې لاوریدونکو سره معلومات شریکول
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل د غازی امان الله خان روغتون ډاکټرانو د طب برخه کې خپل شپږ ورځنی علمي او ترنیس کانفرنس ترسره کړ په دغه ترنیس کانفرنس کې د همدی روغتون او یو شمیر نورو روغتونو ډاکټرانو په بیلابیلو برخو کې خپل ترنیس معلوماتو له رسنۍ سره شریک کړل په ورته وخت کې روغتیایي متخصصین وای کچری دغه ترنیس سامي او په حقایق ولاړ وي نو د هواد لپاره ګټوري دي په دی اړه ابراهیم صافی له راپور لري
د غازی امان الله خان روغتون په کابل کې خپل شپږم علمي او سیړنیز کانفرنس د طب په یو لسو بیلابیلو برخو کې د معلوماتو د شریکولو په هدف ترسره کړ په دغه علمي سیړنو کې د اعصابو د جراحي د وینې د فشار د لوړېدو او یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې د دغه روغتون رئیس ډاکټر حشمت الله نوابي وایي چې له دغه طبي سیړنو نه یې د طب په برخه کې د نورو ډاکټرانو او خلکو سره د خپل لاسترولونو او تجربه شریکول دي
تحقیقات علمی له کې ډاکټر صاحب
ما دا چیلنه چې د غازی امان الله خان پروختون کې زمونږ ډاکټرانو او د کابل ښار د یو شمیر نورو روغتونو ډاکټرانو تر سره کړی وي مونږ غواړو چې دا غوي د چیلن نتیجې ټول نور خپل دوستانو ته واضح کړو او معلومدار ده هغه مسایل چې چیلل شي او کله چې نور ډاکټران هغه او ری او خپل روغتونو کې پاغي باندې بحث کوي نو دې ته پام کیږي چې نتیجې څه ډول و
نتایج بچی شکلی بود
د خغلی نوابی په خبره لپاره دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور سیړنیزو پروګرامونو ته د سیمې یو شمیر نور ډاکټران هم راوغواړي او لا یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم 15 نور ورته کنفرانسونه د یاد روغتون په کوربتوب جوړ شوي وو. خدا چې دغه ډول طبي سیړنې څومره ګټورې دي، روغتیایی متخصص ډاکټر پرویز اقبال پاړه وایي.
که تحقیق په واقعي معنا سره ترسره شي، دا اکثرا په بین المللي ژورنالونو کې ثبت کیږي او د دې ګټې او پایلې آینده نسلونو ته پاتې کیږي. او که چیرته هغه ناروغي او هغه امراض چې په افغانستان کې ډېر زیات شیوع ولري، د دې په تشخیص کې، درملنه او وقایه کې موږ تاسو سره ډېره مرسته کولی شي.
له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د تللو عمده لامل د روغتیایي ظرفیتونو ټیټوالی ګڼل کیږي، چې د خلکو په وینا کچیرې په دغه هیواد کې روغتیایي ظرفیتونه لوړ شي، د درملنې لپاره په لوړ قیمت او خورا تکلیف سره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پوښتنه نه پیدا کیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهزو او معیاري ودانیو د جوړولو پروګرام لري. د دغه وزارت چارواکو په خوست کې ازادي رادیو ته وویل چې یاد وزارت غواړي د هیواد په هغو ټولو ګڼ میشتو ولسوالیو کې هم مجهز کتابتونونه او د کتابتونونو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې خلک او ځوانان یې د کتابونو غوښتنه لري. نجیب الله الوخي له خوست څخه راپور لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لپاره د مجهز ودانیو د جوړولو او په عصري ټکنالوژۍ د یادو کتابتونونو د سمبالولو کارونه یې پیل کړي دي. دوی زیاتوي د هیواد په هغه ګڼ نفوس ولسوالیو کې به هم د مطالعې د دود د عامولو لپاره ورته کتابتونونه جوړ کړي چې خلک او ځوانان یې وغواړي. دوی یاد څرګندونې تېره ورځ په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د ایښودو په ځای کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وایي چې
اطلاعات او کلتور وزارت دې ته ژمن ده ترڅو د کتاب لوستلو دود ته د ټول هیواد په کچه باندې پراختیا ورکړو، د ټول هیواد په کچه باندې د کتاب لوستلو فرهنګ وغوړو. په اکثر ولایتونو کې موږ کار باندې روان کړی د دې ترڅنګ پر راتلونکي کې داسې پلان شته چې د ولسوالیو په کچه باندې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو. پر دې باندې هم کار روان ده ترڅو په هغه ګڼ نفوسه ولسوالیو کې او د خلکو تقاضا چېرته ډېره وي، په هغو ځایونو کې سیمه ییز کتابتونونه هم جوړ کړو ترڅو د ولسوالیو خلک هم وکولی شي د خپل کور له څنګه، د خپل ښار له څنګه د کتاب لوستلو زمینه ورته برابر شي او د کتاب له مزایو څخه برخمن شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره نوی یوه پوړي زوادانی په معیاري بڼه د 9 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابتون د تالار، د غونډو د تالار او نورو دفتری خونو په درلودلو سره د 2 کلونو څخه په کمه موده کې جوړیږي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي چې خونې روزنې او مطالعې پورې مو د ټولنې راتلونکي تړلې ده او ځوانان باید تر هر څه زیات کتاب لوستنی او مطالعه ته مخه کی.
زه یو ځل بیا په ټولو ځوانانو باندې خصوصا اهل معرف د پوهنتون په محصلینو او با تعلیم او با تحصیل ورونو ځوانانو باندې غږ کوم چې د کتاب سره مینه والا قضیات کی د کتاب د لوستلو فرهنګ پیوړی کی او د هغه څه د سیسمنګ د ټولنې آینده په دې پورې تړلې ده. او ان شاء الله عزیز دانشمن ګرم چې په دغه برخه کې نور هلې ځلې هم وکړو.
کڅه هم اوس مهال د خوصامه کتابتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې فعالیت لري، یو لزر عنوان بیلابیل علمی، مسلکی او نور کتابونه لري. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د دې ودانۍ په تکمیل سره به د خوصامه کتابتون د کتابونو او ټکنالوژۍ له اړخه غني کی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا محل تاسې زمو غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دا چې کابل چاپ ورسپانو کوم مسالې ته کتنه کړې، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تفاهم لیک په تړاو له ټول څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو او د طالبانو او روسیې د وروستیو اړیکو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورسپانو په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او ملګری هیوادونه له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د هوکړې لیک لاسلیک څخه هرکلی وکړ. خو د مطلب د لیکونکو په وینا اصلي خبره د ملګرو ملتونو د امنیت مشوره او د امریکا د متحده ایالاتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نمونو د استلو په باب مطرح شو. په مطلب کې راغلی اوس امریکا وایي چې دا موضوع بچيړي او په دې اړه به د افغان حکومت اړه غوښتنه جدي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې یو امریکایي چارواکي چې نه دی غوښتي نوم یې واخیستل شي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د امنیت شورا فکر وکړي چې په افرادو تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی. امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول امکانات بیا وڅېړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي امریکایي چارواکو هڅه پیل کړې چې ګلبدین حکمتیار له تور لیست څخه وباسي، ځکه له هغه سره د افغان حکومت یوه ژمنه ده هم ده چې پرې لګېدلي نړیوال تورونه لري کوي. په مطلب کې راغلي چې د دې په بدل کې باید د حزب اسلامي غړي د سولې لپاره ژمنتیا په ډاګه او د سولې لپاره هلې ځلې د بری تر بریده ورسوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غړه کې د سر په مطلب کې لیکلي په سیمه کې د روسیې، پاکستان او طالبانو نوې مثلث جوړ شو. په مطلب کې وړاندې راغلي آی ایس آی د مولانا فضل الرحمن په واسطه په اسلام آباد کې د کوټي شورا او اقانی شبکې له روسانو سره خبرو ته کېنولې دي. په مطلب کې راغلي چې اقانی شبکې موافقه کړې چې د روسیې د ګټو لپاره به جنګیږي او ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د درنو وسلو د غوښتنې له یو لس سره مسکو ته سفر وکړي. په مطلب کې که څه هم سرچینه نه ده په ګوته شوې خو لیکل شوي د سرخط موندنې ښیي چې روسیې هوکړه کړې چې د طالبانو په بدل کې به له پاکستان سره د درنو وسلو، الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو مرسته کوي او په وزیرستان او بلوچستان کې به هغه وسلوال ځپي چې د پنجاب ګټې ګواښي.
ترنو اوریدونکو دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د بنگلاديش د کوربا ټیم سره په سیالي بوخته. وېسال صاحب دغه سیالي لنډه کتلې د مهال سره په سټوډیو کې د وېسال صاحب کډرنو اوریدونکو ته د سیالي او د ورسله جزئیات په اړه معلومات ورکړي.
ډېر مننه افغان صاحب تاسو سلام او د آزاد ریډیو ټول مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل نن افغانستان د بنگلاديش سره په یو مهمه سیالي باندې بوخته او نن سیالۍ په دې هم افغان صاحب مهمه ده چې که چېرته هره لوبډله دغه سیالۍ ګټي نو سیریز به په خپل نوم کوي. تر دې وړاندې لومړۍ لوبه چې افغانستان یا افغان لوبغاړو پکې ښه بالینګ او ښه بیټنګ ترسره کوي یوازې د وو منډو په توپیر سره وبایله. په دویمه لوبه کې هم ډېره په زړه پورې لوبه وشوله او تر وروستي باله پورې لوبه لاړه. نو هلته افغانستان وتوانېده چې لوبه وګټي او درېیمه لوبه فیصله کونه شي. بنګلادیش هېواد ته که چېرته وګورو نو بنګلادیش
اوریدونکو دا معلومات ورکړي چې اوس څوک ولاړ دی بیټنګ کې او بالنګ څوک او څو بجې دا لوبه پیل شوه. اوس څومره رنزونه سوي دي؟
بالکل افغان صاحب لوبه په یو بجې باندې پیل شوې ده د تیرې لوبه په سیر او بیا هم بنگلاديش توانېدل ده چې د لوبې پچه وګټي او لومړی بیټنګ وکړي. دوی هڅه کوي چې ښه هدف ورکړي افغانستان ته. تر دې مهاله دوی توانېدلي په یو ویشتو اورونو کې یوازې د یوې وکټې په زیان سره 115 منډې جوړې کړې. د دوی د پیل لوبغاړی یا اوپنر تمیم اقبال تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدل چې توانېدل 450 منډې جوړې کړې. د شپږ شپېتو بلنو مخې کړې ده او 15 سلوریزه هم وهلې. بل لوبغاړی ورسره چې ناټ اوټ دی صابر رحمان دی چې هغه هم 10 منډې جوړې کړې په 9 سلوریزو بلنو باندې. دوه شپږیزې هم شامل دي په منډو کې او سلور سلوریزه. او اوټ شوی لوبغاړی سومیا سرکار دی چې د خپل وکټې لاس ورکړ. شهزاد محمدي کیچ کا او میرویس اشرف هم توپ چونه کوله.
وصال صاحب دغه لوبه څومره مهمه ده هم د بنگلاديش لپاره هم د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه خو پدې ده چې د دغه میچ یا دغه لوبي ګټونکو به سیریز په خپل نوم کوي او دوه ټیمونو هڅه کړې ده چې خص کوډونه انتخاب کړي، خلوب غاړي انتخاب کړي. افغان لوبغاړي کې هم نن بدلون راغلی. یو لوبغاړی اضافه شوی ده پر نن سیالي کې. نن سمې شینواري ته موقع ورکړل شوی. سمې شینواري چې د بنگلاديش په وړاندې خري کارت لري که چرته په یاد وي د ارزغرستانګزي او د ملګرتیا و چې افغانستان په لومړي ځل توانې ده چې بنگلاديش ته خپل کور کې ماته ورکړي. نو نن هم ګورو چې د سمې شینواري راتګ به د افغان لوبغاړي په بریا کې سر رول لوبي. خو هیله مندی هم دا ده چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوې. ان شاء الله چې افغانستان به وتوانېږي چې د بنگلاديش په وړاندې نن یو تاریخ جوړ کړي او بری ته ورسیږي. خو له بل اړخه ګورو چې بنگلاديشي لوبډلې هم ډېر ښه آغاز اخیستی. 109 منډې جوړې کړي په یوې وکټې 22 اورونو کې. نو دوی ډېر ښه روان دي. دوی هم کوښښ کوي چې یو غټ هدف افغانستان ته ورکړي او بیا د غټ هدف مخه دوی وکړي او افغانستان پرې نږدې چې دغه لوبه وګټي.
درنو اوریدونکو وصل وصال چې د کرکټ د ورستې جزئیاتو په اړه معلومات راکول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
درنو اوریدونکو دا مهال په افغانستان کې دوانی مې بجې شوې ناجیه صاحب استودیو ته راغلی او د دې مهال د کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سره ټکی درته اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لا درکه شوې دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي دي. هندوستان او پاکستان پر یو بل تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوی کړی. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران وغوښتل چې خبریاله او مدني فعاله نرګس محمدي له زندانه خوشي کړي. روسیه د سوریه د بشري حقوقو د سار د ډلی هغه داوی رد کړی چې وایي د دوی په هوایي بریدونو کې په تیر کال کې لږ زره کسان په سوریه کې وژل شوي دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمېر مهمو محافظه کارو ورځپاڼو په دې اونۍ کې ډیموکرات کاندیدا هیلری کلینټن تایید کړی او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ یې انتقادونه کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د کجکی بند د دوهم فاز د جوړولو تړون له یو ترکی شرکت سره لاسلیک کړ. د وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې د کجکی بند د دوهم فاز جوړېدو سره به 100 میگاواټ برېښنا تولید او په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې به د استوګنې پر کورونو او صنعتي پارکونو وویشل شي.
په برخې کې
100 میگاواټ برېښنا چې تولیدېږي او په مجموع کې د برېښنا د تولید ظرفیت 1.5 میگاواټ ترسیږي. دغه برېښنا به د کندهار، هلمند او زابل ولایتونو صنعت او تجارت برخو ته وویشل شي.
شاغلی غالب وایي چې د کجکی د دوهم فاز په جوړېدو سره د اوبو ظرفیت 2.034 متر مکعب تل وړيږي چې ورسره به 2,600 هکتار ځمکه خړوبه او کرنې ته چمتو شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په چین کې د افغاني تولیداتو د نندارتون جوړول د دغو تولیداتو لپاره د بازار موندنې یو ښه فرصت ګڼي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو، ایران، هند او پاکستان سوداګرو هم ګډون کړي وو. شاغلی الکوزي وایي چې په چین کې په دغه نندارتون کې د افغاني اموالو 12 غرفې ایښول شوې چې پکښې غالي، زعفران، وچه میوه او قیمتي ډبرې نندارې ته ایښول شوي وي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1,200 افغاني او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1,340 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2,500 افغاني او یوه 45.5 کیلوي بوجي وریجې په 1,550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1,500 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 3,40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلی. یو امریکایی ډالر 65 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 421 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه په مننه چې اقتصادي خبرونه یې واورول. اوس هم دو اونیزو پروګرامونو واره رسیدلی چې په لومړي سر کې حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو په افغانستان کې د نوې اساسي قانون له جوړېدو را روسه یو ستونزه چې تل د اساسي قانون د تطبیق په سرنګوالي کې لیدل کېږي هغه دغه قانون د تفسیر په اړه باندې ستونزه دي. افغان حکومت له پیله دغه ستونزه د هواري لپاره یو کمیسیون ټاکلی ده چې د اساسي قانون د تطبیق په سرنګوالي باندې نظارت کوي او همداراز کله هم چې د تفسیر په برخه کې ستونزه رامنځته شي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. په تیرو کلونو کې که د حامد کرزي د حکومت وخت او همداراز که د ملي د حکومت محل ده تر ډیره پورې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ستونزو یو اساسي لامل د اساسي قانون په اړه د معلوماتو نشواله ګڼل کیږي. نن موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه باندې د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون رئیس ښاغلی هاشم زی سره په دې ارتباط باندې مرکه ولرو او د دې وضاحت ولرو چې اول دغه ستونزو د هواري لپاره کار نه ده شوی. هاشم زی ډیره مننه د مرکې لپاره مو وخت راکړو. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون ترمنځ رامنځته شوه هغه د دغه جرګې د استجابیه غونډې ته ستاسو نه حاضرېدل وو. که په دې ارتباط وضاحت راکړئ چې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون غړي ولې حاضر نه شول چې د ولسي جرګې په استجابیه غونډه کې برخه واخلي.
په خیر راغلی. داسې به وایو چې موږ د سر کمیسیون وظیفه لرو چې قانون اساسي تطبیق وکړو او د تطبیق نه نظارت وکړو. دلته قانون اساسي صراحت لري. هلته دوه درې مادې هلته شته چې موږ ته وایي چې څنګه عمل به وکړو څنګه به څارنه به وکړو. یوه درې نهمه ماده دي، یوه ماده یې یو سلو درېمه ماده دي او یو بل ماده هم دی هغه یوه نوې ماده دي. هلته لیکل شوی دی چې ولسي جرګه صلاحیت لري چې د وزیرانو نه پوښتنه وکړي. او بل ماده هم داسې قید کوي هغه چوکاټ معلوم کړی دی چې څوک هلته غوښتل کېږي او د چا نه دا سوال او جواب به کېږي. موږ خو همداسې په دغه درې ماده کې اتکا کړی یو هلته ویلو دی چې دغه ساحې او دغه فریمورک ورته وایي او هغه قانون اساسي مخکې لیکل شوی دی په هماغه پابندیو.
مننه. ستاسو د وینا هدف دا ده چې د اساسي قانون له مخې دغو مادو ته چې تاسو اشاره وکړه ولسي جرګه دا حق نه لري چې د اساسي قانون د تطبیق سر کمیسیون غړي استجواب کړي.
هلته لیکل دي چې وزیران وزیران یوازې هلته غوښتل کېږي د دوی نه پوښتل او جوابونه د دوی نه اخیستل کېږي دلته غوښتل کېږي.
مننه. که دلته لږ وضاحت داسې راکړئ چې کوم دلایل راوړل شوي دي په دې برخه کې په اساسي قانون کې چې به د کومو دلایلو له مخې ولسي جرګه نشي کولای د سار کمیسیون غړي استجوابیه غونډې ته حاضر کړي.
موږ خو د حکومت په برخه کې شامل نه یو او هم د دبل قوه اسا کوم الیک نه لرو. موږ مستقل یو. مستقل داسې دی چې په قانون اساسي کلته لیکل شوی دی چې موږ په خپل نظریو کې او خپل اعلامیو کې او خپل هغه چې نظریه ورکو مستقل یو، استقلال لرو. او که د موږ پوښتنه وشي چې ولې داسې مشورتي نظریه ورکړي نو موږ استقلال نه لرو. خو هلته لیکل شوی دی په قانون اساسي دلته ډېر په ښکاره غوندې دغه ویل دی چې چا په ولسي جرګه کې غوښتل کېږي او ځوابونه هلته دا وظیفه لري چې ځوابونه ورته ویلی دي.
ستاسو د وینا هدف دا دی هغه اداره چې اجرایوي قوت لري هغه کولی شي ولسي جرګې ته لاړ شي او څوک نظر ورکړي.
بالکل همدغه شي. اجرایوي قوت
دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې په کوم دلیل باندې بیا دغه کمیسیون غړي د ولسي جرګې نه د باور رایه اخلي.
که څوک د باور رای اخلي همدا قصید مونږ د باور رای اخلو او ستره محکمه هم د باور رای اخلي. دوی د ستره محکمه نشي کولای چې ورته وایي چې راځي چې جواب منتبر کړي. مونږ هم د همدغه موقف یو.
اما هاشم زه سبا ولسی جرګه هم د اساسي قانون زیر ماده ته اشاره کوله چې تاسو باندې ټینګار کوله چې باید استجوابیه غونډه ته حاضر شي او د ولسمشر د روسي تقنینی فرمان په ارتباط باندې شته انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې هغه صادر کړي د ملي شورا د رخصتې په محل په دې ارتباط وضاحت ورکړي.
مونږ خو یو مجلس درلود د ابراهیمی سره د ولسی جرګه مشر مونږ دلایل ورته ښکاره وکړو مونږ ته وویل چې دا د ماده سي د ماده قانون اساسي د مونږ خپلواک خلوت داسې نه وي چې درس چې خور له ماسي بکو او مونږ ته اجازه یو غینیمه او ان د مقننه علاوه مستقل کمیسیون د مونږ د څوک غوړي چې د مشوره ورکوي د مشغله مستقلانه او به طرف نه مونږ ورکو استره محکمه چې فیصله کوي مونږ تاسو کولای شي چې ورته بختنه کوي د سیمه محکمه فیصله داسې ورکړي. مونږ هم تر دغه موقف یو.
هاشم زه فکر نه کوم چې بیا هم ستاسو کاري نیمګړتیا ده چې ولسي جرګه هم د اساسي قانون په استناد باندې تاسو جواب کولای.
مونږ به داسې وایو چې مونږ په قانون اساسي کې اتکا کوو په استناد د قانون اساسي مونږ موقف معلوم ده. اما که په خپله کې ولاړ ولسي جرګه په کوم ماده چې استناد وکړي قناعت بخش وي خو مونږ
قبول کړو. کوم ماده په قانون اساسي کې نشته چې وایي چې دا د دوی ځوابونه وایي.
تاسو د ولسمشر د تقنینی فرمان په ارتباط چې د ولسی جرګې د رخصتۍ په محل صادر شوی د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې په دې تړاو باندې تاسو استجواب شوی وایي، لدې دا څرګنده کوي چې ولسی جرګه اوس هم حاضر نه ده چې دا فرمان ومني؟
خبره خو داسې ده چې قانون اساسي خو ولسمشر ته اجازه ورکوي چې فرمان تقنینی صادر کړي. هغه فرمان تقنینی صادر وکړ، مراحل طی شو، آخري مرحله دا توشي ورته وایي، توشي شو او نافذ شوی دی، او تطبیق شوی دی.
اما ولسمشر دا فرمان تاسو په مشوره باندې صادر کړو، تاسو مشوره ورکړی وه، اوس ولسی جرګه غواړي چې تاسو نه په دې ارتباط باندې وضاحت واخلي.
همدغسې دی، همدغسې وضاحت مونږ مشوره ورکړی دی په اعتقاد قانون اساسي کې.
اساسي قانون له مخې آیا افغان ولسمشر دا حق لري چې د ملي شورا د رخصتۍ په محل یو فرمان صادر کړي او هغه تطبیق او عملی شي، توشي شي؟
په دا پورې قانون اساسي وظیفه لري، تاسو وګورئ دریاته هم ماده وګورئ،
د دې پر اساس شرایط هم ځانګړي شوی دي کنه په هر حالت کې کولای شي.
دوه شرایط هغه لري په قانون اساسي کې ذکر شوی دی، په امور مالی او په دوه شرایط لري په هغه په باندې فرمان صادر کړی نشي او بل قید نشته.
اوس دا کومه غونډه چې روسي تاسو د ولسی جرګې د رهبری هیئت تر منځ شو، په دې کې دا مشکل حل شو؟
او خود موږ داسې فکر وکړو چې مشکل حل شوې دي، پرون ښکاره شوې دي چې نو دا حل شوې نه دي.
ولسی جرګه نه مني،
نو ولسی جرګه نه مني، هغه غواړي چې هلته وبرزو او بیا دوی ځوابونه ورکوو. موږ چې وایو قانون اساسي په استناد موږ هلته تللی نه شو.
یو مسله چې د تیر حکومت او وسنی حکومت پر مهال لیدل کېږي، د ملي شورا او د حکومت ترمنځ د ټکر یو اساسي لامل اساسي قانون په برخه کې د وضاحت نه موجودیت دی. ولې کمیشن تر څو پورې نه ده توانېدلی چې دغه قانون جوړونکي اداره او اجرایوي ځواک ته لازم معلومات ورکړي، سو د دې ترمنځ د ټکر د رامنځته کېدو مخنیوي وکړي؟
خبره خو داسې دی چې نهمې شی چې مونږ دلته راغلي وو او د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه جوړ کړي، هغه سیمینارونه لرو او اوس بوخت یو چې یو رساله به جوړ کړو. دا رساله ان شاء الله د تدریسي مکاتب او یو برخه به کیږي.
تاسو د ستونزې منئ چې باید د کمیسیون د کار کړی وي؟ چې تاسو ول چې تاسو نه همیشته کیږي چې د کمیسیون ته راغلي، مخکینی غړو په دې ارتباط باندې غفلت کړی دی؟
غفلت خو ولې نشو، داسې کارونه چې کړی دي چې دوی کولای شي چې دا نه پورته کار وکړي.
تاسو ول چې تاسو یو اساسي دنده دا هم ده چې د اساسي قانون د تطبیق نظارت وکړي او د دې سرغړونو په ارتباط باندې هم تاسو نظارت په دغه نه همیاشتو کې تاسو داسې سره ریپورت برابر کړی دی چې اساسي قانون څومره تطبیق شوی دی، څومره نقص شوی دی، د کومې ادارې لخوا څنګه؟
مونږ ښکار په ځای کې شروع کړی یو لیست جوړ شوی دی چې هغه نقص قانون اساسي په کوم ځای کې شته، په کومه اداره کې ده، د چا نه دا نقص شوی دی. ان شاء الله ژر به دا نشر بکو. مخله دې نه قانون د متوالی دی چې دا رئیس دولت یو مشوره ورکو، اول ته ښکار بوکو چې دغه په دغه ځایونو کې په دغه مواد کې نقص شوې دي.
د روسي امنیتي شرایطو په پام کې نیول سره یا د سیاسي بدلونونو په پام کې نیول سره د ملي شورا کار یو کال تمدید شو، دا هم ستاسو په تخته کې شامل دي؟
دلته خو یو مشکل ده، مشکل په قانون اساسي کې ده. قانون اساسي هغه نیټه یې تاکلې دي چې په دغه نیټه کې ختمي کې بیا بل ځای وایي چې ولسی جرګه دوره په هغه وخت کې ختمي چې هغه نیوي بیا راځي، د دوی نوم خبره کیږي، به دوی وظیفه ختميږي.
اما پنځه کاله خو دوره تر ټاکل شوی ده، پنځو کالو نه خوشپګم کال ته څوک نشي وخته.
او دا خصيغه فرمان د ریاست جمهورینا د خبر شوې دي چې په دغه کې ورخسته اوس خو اقبل انتخابات شروع خو نشو. انتخابات چې شروع شي بیا نوی تاکنی به وشي.
ډیر زړه مننه هاشم زسه محترم، تاسو ته بریا وغوړو. د ازادې راډیو ځپنه اوریدونکو، هاشم زسه په خپل خبرو کې ویل چې نه همیاشت کېږي چې د کمیسیون ته راغلي دي او د ساران او د تطبیق په سرنګوالي باندې د خپل نظارت کوي او په خوانی کمیسیون په دې ارتباط باندې لازم اقدامات چې باید شوي نه دي کړی چې هغه عامه پوهاوی دي او د زړه مادو په ارتباط باندې د تفسیر ورکول دي یا وضاحت ورکول دي. هم دغه لامل ده چې تر اوسه پورې هم ولسی جرګه یا ملي شورا په مجموع کې او حکومت په ځینو مواردو کې په خپله کې په ټکر کې سره واقع دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. موږ ټولو په ژوند کې یو شمېر کارونه په خپل وخت نه دی کړی او یا مو په نیمای کې پریښي. سره له دې چې یو کار په ډېر شوق او علاقې پیلوو، خو وروسته مو زړه ترې سوړ شوی او تر پایه مو هغه کار نه دی کړی. په نیمای کې کار پریښودل یو دا چې په شخصي لحاظ انسان ته ګټه نه رسوي، ډېر نور منفي اثرات هم لري. په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم شوي یو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل کارونه په نیمای کې پرېږدي.
وقتی می سوخته مکتب شروع کما پنانو په سبا راشک پاتیسو
یو کار دی وی ورځ خبلی ته پرېږدی هغه پورو ورو د پر وژو باندې باری جو ورته زیاتی شي
ګام په ګام مخ کې لاړ شي او احساساتي برخورد ونی کړي هر چی سره
هغه کسان چې خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي ټولنه تمبلان بولي. تمبلي یو داسې حالت دی چې د یوې ګولۍ په خوړلو سره نه ورکیږي، بلکې دا هغه څه دی چې که پام ورته ونه شي په ناسور به بدل شي. تمبلي انسان له پښو غورځوي او داسې یو څوک ترې جوړوي چې حتی خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی. هغوی چې تمبلي کوي او کار په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته ډېر هیله من نه وي. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي، خو که وخت غنیمت وګڼو، ښه استفاده ترې وکړو او خپل کار بل وخت ونه ځنډوو، نو هدف ته رسېدل به راته سخت نه وي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، یوه ورځ به د احسان الله ساپي په څېر پښمانه وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ، تر دوه سمسترو پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هره ورځ همغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، ساحه وشو، بس صنف مې پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړمه. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
ځینې ځوانانو ته وخت مفهوم نه لري. هغوی فکر کوي چې ژوند شته وروسته به کار وکړي، خو په همدې کې ترې ناوخته شي. د کابل اوسیدونکي ته بسوم له همداسې سرنوشت سره مخ شوي. هغه وایي کله چې په ښوونځي کې ناکامه شوه، ښوونځی پرېښود، وروسته یې زړه و چې بیرته ورشي، خو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
په شپږم صنف کې ناکامه سولمه، بیا زه مکتب نه ووتلمه. وخت مې سیغوښته مکتب شروع کړم، په نن او په سبا راشکه پاتې سو. عمر مې اوس شپږویشت کلن ده. اوس د ځوان مشکلات ډېر دي، نسم کوای سي مکتب ووایمه.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسید ګټه یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره یې د مخکېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه کنیسی ده. سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم، په کومو ورځو باندې د ورځې په کومو ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چیرې په دې اړه باندې دوی فکر کروکی تر ډیره هدف به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی، له نورو دې مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخکې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کیږي. او ډېر خل دین نه غواړي، یعنی دغه کار نه دی، باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخکې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي. دا مشران هم چې دا کارونه کړي دي که اوس هم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
که غواړئ هدفمند ژوند وکړئ، ځان ته مهالویش جوړ کړئ او د مختلفو کارونو لپاره مو وختونه وویشئ. کامیابو خلکو د مهالویش په جوړولو ډیر هغه کارونه کړي دي چې ممکن نورو خلکو په هغومره وخت کې نه وي ترسره کړي. د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې باید یو ستراتیژیک فکر ولري او لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دی شروع کوي باید په هغې کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره دی مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت خپل کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي. دوی خپل ډیر کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي او ډیر وخت دا ډول کار مثبتې پایلې نه لري. جاوید اوربل وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وژو څخه ایسته کیږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کیږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات سي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
ځینې ځوانان ډېر ژر غواړي چې کار یې لاسته راوړنې ولري. کله چې دوی د کار په پیل کې له لږ ستونزو سره مخ شي، بیا نو له کار څخه لاس ومینځي او مخه ورسره وکړي. خو د جاوید اوربل په وینا د کار تر ټولو سخته برخه د کار پیلول دي. وروسته بیا د انسان تجربې ډېرېږي او د اولې ورځې په څېر ورته سخت نه وي.
ځینې نور ځوانان دي چې هغوی ته دغه کارونه ډېر اسانه ښکاري، د کار پیل ورته اسانه ښکاري، خو د کار پیل د کار تر بشپړېدو هغه پیل ډېر سخت دی. نو دوی چې دغه پیل یې وکړي، وروسته وایي چې ولا دا خو ډېر سخت دی، دا به د تر اخره ورځې پورې همداسې سخت دی. خو دوی په دې باندې فکر نه کوي چې دغه د کار پیل چې دی سخت دی، وروسته به دا ورو ورو اسانېږي. نو دوی پر ځان باندې باور د لاسه ورکړي، وایي ولا دا خو زما د وسې پوره نه دی، په نیمایي کې پرېږدي. دغه بې باوري هم پر خپل ځان باندې او کار ته په اسانه نظر باندې کتل دغه هم یو ستونزه جوړوي. خو که چیرې دوی یو کار شروع کوي، خپلو هدفونو ته ژمن دي، هغه د کار هدف ورته معلوم وي، پلان یې ورته جوړ کړی، تقسیم اوقات یې ورته جوړ کړی، زه فکر نه کوم چې دوی بیا هغه کار په نیمایي کې پرېږدي.
کله چې یو کار ونه کړو، ځان ته سل بهانې جوړوو. خو که غواړو چې کار مو په ټاکلي وخت وشي، باید له بهانو ځان خلاص کړو. د لږ زحمت په ګاللو سره هر وخت خپل کار پیلولی شو. موږ باید له ځان سره دا وعده وکړو چې خپل کار به په نیمایي کې نه پرېږدو. که چیرې مو پر دې وعدې عمل وکړ، کار به په نیمه کې نه رانه پاتې کیږي. احسان الله ساپی هم وایي ځوانان چې هر کار پیلوي، باید تر هغوی پرېنږدي چې ختم کړی نه وي.
چې کله یو ښه کار ته پیل کوي، شروع کوي، نو دا د خپل هدف رسیدو پورې باید هغه کار تر سره ورسوي. ځکه چې په نیمګړی کې پرېږدي، بیا د دویم ځل دپاره مجبوریږي چې بیرته یې شروع کړي، نو هغه دویم ځل دپاره چې شروع کوي ډېره به ناوخته وي او هغه موقع به د ده لاسه ودي. نو دا باعث نه دي کیږي چې په ژوند کې سړی وروسته پاتې شي او خپل هدفونو ته ډیر وروسته ورسیږي یا مو نه رسیږي. زما یوازینۍ هیله دا ده، بلکې پیغام مې دی نورو ته، چې هر څه باید وخت سرته ورسوي.
وایي بې زحمت راحت نشته، که راحت غواړې نو زحمت به باسي. د جاوید قادری په باور هغوی چې زحمت باسي، راتلونکی به یې ښه وي.
دا باید په خپل ځان سرمایه‌ګذاري وکړي تر څو چې آینده کې دی سهولت پیدا کړي. مشکلات که چېرته دی متقابل نه کړي، ستونزې که دی متقابل نه کړي، نو په آینده کې دی نشي کولی چې ځینې سهولتونو ته دی لاره پیدا کړي. که چېرته دوی په مشکلاتو سره مخ وي، د دوی عاید کم وي، د دوی فرصتونه دوی ته کم وي، سهولتونه کم وي، دوی باید قناعت وکړي. قناعت یو شرط دی ده چې سړی کولی شي وروسته کوم اهداف چې با ارزشه اهداف دی غو ته ورسیږي.
له کار څخه هغه ویرې چې د ذهنونو په کنجونو کې مو پټې دي لرې کړئ. دا هغه وخت امکان لري چې په ښه ډول او دقت سره کار پیل کړئ او له مسایلو سره احساساتي چلند ونه کړئ. دا ګل محمد اریوبی وړاندیز همدا دی چې ځوانان د ستونزې په فکر او سړه سینه حل کړي.
یو څه غواړي چې هغه سرته ورسوي هغه ته یو وخت نه رسیږي، یعنی هر څوک حق لري چې ورسیږي په مشروع ډول خپل هدف ته ورسیږي، خو دوی نه منځ کې هماغه احساساتي برخورد سره وکړي مایوسه شي او منځ کې پرېږدي. هر کار ته یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي، لنډمهاله پلان جوړ کړي چې هغه پلان سره مخکې لاړ شي او قوي اراده ولري او له ستونزو هغه خنډونه چې مخکې کې راځي هماغه خنډونه په عقل سره او په سړې سینې سره حل کړي مخکې لاړ شي، یعنی هر څه سره احساساتي برخورد ونه کړي.
لا ماتې ویره وسواس په ځان باور نه درلودل د کار په اړه کم معلومات د لومړیتوبونو نه پیژندل له خپلې دندې سره نابلدتیا ډېر کاري فشار په یو وخت څو کارونه کول هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کار په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه ترسره کړي ستونزې به یې کمې وي. پوهان وایي همدا اوس مو خپل کار پیل کړئ، دا سبا او ښه راتلونکي انتظار مه کوئ ځکه همدا شیبه د کار لپاره بیخي مناسبه ده. درنو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په مخه ښه.
خلق الله جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرو نا کیسے میں گلا سارے نغمات وفا جا کے اوروں کو سنائے دل بابا
قسمت میں داس تھی اس کو تم خوار و زار اشنا میں لاڑو اس میں نہ دے بل پکار قسم میں خپل پدی نے مان سدل تو پروت مخیرا پچم کی کر سمومی تنا دا جانا زرام فقا کم فکرون تبا خلق و عمر یار میں لاڑو بے وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا نرازی پخندا نرازی خلق و عمر یار میں لاڑو بے وفا